دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم سارم نیک مرغه زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم احمد الله ارچیوالم تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ لو استودیو د دې سات مهم خبرونه وړاندې کوم د امریکا د 2020 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د ورستنی ایالت پایلې اعلان شوې د خبرونو سره سم د ډیموکرات ګوند کاندید او ټاکل شوی ولسمشر جو بایدن د جورجیا ایالت ټاکنې ګټلې دي اسوسییټډ پریس د جورجیا د چارواکو له قوله خبر ورکړي چې په دغه ایالت کې جو بایدن له ولسمشر ترامپ څخه 12,000 رای زیات اخیستې دي په دې سره د ټاکل شوی ولسمشر د الکتورال کالج رای 306 ته پورته شوې په داسې حال کې چې د امریکا د ولسمشرۍ د چوکۍ ګټلو لپاره د الکتورال کالج 220 چوکۍ اړینې دي ولسمشر ترامپ چې د الکتورال کالج 222 رای لري د جورجیا ایالت په ګډون د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې په ټاکنو کې په دوامداره توګه د درغلیو تورونه لګوي ولسمشر محمد اشرف غنی له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له صلاحیتونو څخه د فشار په توګه د طالبانو پر وړاندې کار واخلي چې اوربند ته غاړه کېږدي غنی دغه خبرې د افغان سولې په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په ویډیویي بڼه وکړي ولسمشر غنی له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له طالبانو سره د سولې خبرو د بریا لپاره د بندیزونو کړنلاره د فشار په توګه عملي کړي د غنی په وینا طالبانو هغه شرطونه نه دي پوره کړي چې پر دوی لګول شوي وو نوموړی وویل بندیزونو کې یوازې هغه مهال بدلون کېدای شي چې د سولې خبرې پرمختګ او پایله ولري ولسمشر غنی وویل سوله دوی ته لومړیتوب لري او په کار ده چې دغه بهیر ټول په ګډه پیاوړی کړي دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ بین الافغاني خبرې شاوخوا 2.5 میاشتې وړاندې پیل شوې وي خو لا هم په ښکاره د خبرو په کړنلاره نه دي سره سلا شوي افغانستان ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په ترڅ کې دواړو هیوادونو دواړخیزو امنیتي چارو د بهترۍ لپاره د معلوماتو په شریکولو هوکړه کړې خو پوهان وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو لپاره پر یو بل لا هم بشپړ باور نشته د عمران خان د سفر پر مهال دواړو هیوادونو هوکړه کړې چې اجازه به نه ورکوي چې خاورې د یو بل پر خلاف وکارول شي د چارو کارپور رحیم الله یوسفزی وایي چې کابل ته د عمران خان سفر د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې مهم پرمختګ دی د وای چې امنیتی چاري د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د بهتري په لار کې یو خنډ دی رحیم الله یوسفزی وای چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور نشټوالی ته افغان ولسمشر په خپل خبرو کې هم اشاره کړې ده د استرالیا د دفاع وزیر وای لکه نه چې افغانستان کې د خپل پوز د جنگي جرمونو راپور کتلې روغتیايي وضعیت خراب شوې ده لینډا رینولډس وای چې د استرالیایي ځواکونو د یوې ډلې چلند د یو هیواد له ارزښتونو څخه استازیتوب نشي کولی هغې زیاته کړې چې هر چاته چې پوځي یونیفورم اغوندي دغه خبرونه ازار ورکوونکي دي دې ټینګار کړی چې دغه ډول چلند د استرالیا د دفاعي ځواکونو د ارزښتونو استازیتوب نه کوي د استرالیا د دفاع وزیر افغانستان کې د دغه جرمونو په اړه د رڼو او صادقانه څېړنو خبر ورکړی له دې وړاندې د استرالیا لوی درستیز ویلي چې ځواکونو یې افغانستان کې له 2009 او 2013 کلونو ترمنځ موده کې 9 افغانان وژلي دي په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د استرالیا له دولت غوښتي چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو د ظلمونو په اړه د قربانیانو کورنیو ته غوږ ونیسي او د اړولي زیان د تاوان په برخه کې د هم اقدام وکړي د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د استرالیایي سرتیرو په لاس د وژنو د قضیې د تعقیب غوښتنه کړې او ویلي دي چې دغه کمیسیون به د بشري حقونو له قانونه د سرغړونې په اړه خپل شواهد د استرالیا له دولت سره شریک کړي په افغانستان کې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د مطبوعاتو رئیس ذبیح الله رسنوی تویلی چې د قربانیانو کورنوی ته د جواب ورکولو او زیان د جبران په برخه کې باید اقدامات وشي تاسو په واشنگتن کې د امریکا غږ لو استودیو د دې ساعت خبرونه اورئ د افغانستان په شمال ختیځ ولایت بدخشان کې د سرو زرو تر ټولو لوی معدن د طالبانو لاس ته ورغلی دی د بدخشان والی زکریا سودا وای
طالبان هڅه کوي چې په راغستان ولسوالۍ کې پروت دغه معدن نه سره زر وباسي
د بدخشان والی په داسې حال کې چې د معدن د بیرته نیولو د هڅو خبر ورکړي وای چې تر اوسه طالبان له دې معدنه کار نه اخلي خو د کیندنې هڅې کوي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم ویلي چې بدخشان کې د بیکادر معدن دوی نیولی خو زیاته کړې ده چې د سیمې خلک په دودیزه ډول لدی معدن سره زرو باسي نه د دوی وسلوال لدی وړاندې ګلوبل ویټنس یا د چارنې نړیوالې ادارې او یو شمیر نورو کورنوي او نړیوالو بنسټونو ویلي چې معدنونه د وسلوالو طالبانو د عاید یو لوی سرچینه ده
د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس په تیرو 44 ساعتونو کې په ټول هیواد کې د کرونا وایروس 116 مثبت پیښې ثبت شوي او 14 کسان د کرونا له امله مړه شوي دي. په دې سره په افغانستان کې د کرونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر 44,333 ته رسېدلی دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې نن په امریکا کې د کرونا 118,000 پیښې ثبت شوي دي چې دا د کرونا له پیل څخه تر اوسه په امریکا کې په یوه ورځ په دغه ناروغۍ د اخته شویو خلکو لوړ شمېر دی. بلخوا د فایزر د دوا جوړونې شرکت د جمعې په ورځ د امریکا د خوړو او درملو ملي ادارې څخه غوښتي چې په بیړني حالت کې د کووډ 19 لپاره تر دې دمه د جوړ شوي واکسین د تطبیق اجازه ورکړي. د فایزر شرکت څو ورځې مخکې اعلان وکړ چې د دوی وروستي معلومات ښیي چې جوړ شوي واکسین د کرونا وایروس په مخنیوي کې 95% ګټور ثابت شوي. د فایزر شرکت واکسین د جرمني د بیو انټیک شرکت سره په همغږۍ جوړ شوي چې د جواز لاسته راوړلو په صورت کې ښایي د بلې میاشت تر پیل پورې د تطبیق پروسه هم پیل شي. د امریکا د ساري امراضو د مطالعې د مرکز رئیس ډاکټر انتونی فاوچی د فایزر د دغه واکسین د اعلان په درشل کې ویلي وو چې مرسته راروانه ده، خو لا د هغې وخت نه دی رسېدلی چې ماسکونه او نور محافظتي تدابیر یو طرف ته کېښودلی شي. د ویلي وو چې په اصل کې باید د مرستې تر رسېدو پورې دغه اقدامات دوه چنده زیات کړل شي. د فایزر شرکت ویلي چې د کال تر پای پورې کولی شي نړۍ ته دغه واکسین 50,000 ډوز وړاندې کړي.
وروستنی خبر دا ده چې د سعودي د مشرۍ لاندې ایتلاف خبر ورکړی چې ځواکونو د سعودي عربستان پر لوري روانه د یمن د حوثي یاغیانو له چاودیدونکو موادو ډکه یوه ډرون الوتکه له مینځه وړې ده. ایران د حوثي یاغیانو ملاتړ کوي.
دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. افغان حکومت د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د یوې میاشتې لپاره د ودونو د تالارونو او هوټلونو د بندېدو پریکړه کړې ده. له بلې خوا د پوهنې وزارت هم د لیندې تر 15 پورې ټول ښوونځي تړي. په موخه په دې اړه له کابل د امریکا غږ آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری رپورټ ته.
د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني وی چې په افغانستان کې د کرونا او بعد د دوهمي څپې د پیل وروسته افغان حکومت د تیرې دوشنبه پورې په کابل ولایتونو کې د یوې میاشتې لپاره د ودونو تالارونو او هوټلونو د بندېدو پریکړه کړې.
بر اساس داخل شدن افغانستان به موجوده کرونا،
د کرونا وایروس دوهمي څپې ته د افغانستان د ننوتلو له امله د دوشنبه پورې د کابینې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د لیندې میاشتې تر پایه د ودونو تالارونو وتړل شي. د همدې له امله د عامې روغتیا وزارت د کابل ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو سره بعد د حکم د عملی کېدو لپاره په ګډه کار وکړي.
کارو فعالیت ختم بود.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په روسي ونیو کې افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو زیاتېدو یو علت د ودونو بندو تالارونو کې د خلکو پراخه ګډون او د کرونا وایرس په وړاندې د احتیاطي تدابیرو نه مراعاتول دي. دغه وزارت وایي چې په روسي ونیو کې تر 40% پورې پر کرونا اخته شوي ناروغان په ودونو کې پر دغې ناروغۍ اخته شوي. په افغانستان کې روانه ونی شپږ 40% ونی ده چې د کرونا وایرس ناروغي په دغه هیواد کې خپره شوې. په تیرو سلو میاشتو کې په افغانستان کې د کرونا او بعد د مثبتو پیښو شمېر ډېر کم شوی و، خو اوس یو ځل بیا د دغې ناروغۍ د ناروغانو شمېر مخ په ته دوه. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د امغیږي دفتر وچا وی چې د تیر جون میاشت کې په افغانستان کې د کرونا وایرس وبا پیخي داوچ په حالت کې وي، خو بیا وروسته دغه وبا پیخي کم شوه. دا اداره په وروستي ونیو کې د کرونا مثبتو پیخو ته په کتنې وی چې د ښکاری شي دوهمه صفه په دغه هیواد کې د خپرېدو په حال کې ده. په افغانستان کې د کرونا وبا د مثبتو پیخو زیاتېدو وروسته د پوهنې وزارت د لیندې تر 15 ورځې د ټولو ښوونځیو د تړلو پریکړه کړې. دغه وزارت وایانده میرمن نجیبه اریان وی چې د ښوونځیو د تړلو پریکړه د هوا د ناڅاپي سړېدو لامل شوې. من اریان وایچی د لومړی ټولګي څخه تروم ټولګي پورې به خونځي د لړم د میاشتې تر پای وټړل شي.
د هوا له سړېدو سره سم موږ پریکړه کړې چې د خونځیو د رخصتۍ په پار نوې فیصله وکړو. په دې فیصله کې د ټولو سرسیر ولایتونو له لومړی ټولګي څخه تر شپږم ټولګي پورې به د قوس په لومړۍ نیټه رخصتيږي، او له شپږم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې به د قوس په 15 رخصتيږي. له دوی څخه به ازموینې نه اخیستل کیږي، او د نوي تعلیمي کال په پایل سره به د تیر کال ازموینه واخیستل شي. او هغه ولایتونه چې نهایت سرسیر کټګوري کې شاملېږي له هغوی له اول ټولګي څخه تر دولسم ټولګي به د قوس په لومړۍ نیټه رخصتيږي.
دروان د 1999 لمریز کال د پیل سره سم په افغانستان کې د کرونا وبا خبره شو چې ورسره افغان حکومت د 3.5 میاشتو لپاره ټول ښوونځي وتړل. د زمري په میاشت کې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د پیښو د کمیدو وروسته حکومت په تدریجي ډول د ښوونځیو پوهنتونونو د پرانیستلو پریکړه وکړه. که سم ښوونځي به تر راتلونکو شاوخوا 15 ورځو وروسته وتړل شي، خو پوهنتونونو کې زده کړې لا هم دوام لري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ. زموږ غږ
د واشنگتن د سټډیو ناوړي په بلخ کې د جنگ بسته تر نامه لاندې په سلګونه عام خلک او علما راټول شوي. دوی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې په خلاف هم غږ اوچت کړ. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال ګلرحیم نیازمند په اړه رپورټ لري.
په مزار شریف کې د جنگ بس د ترنامه لاندې په یو لوی غونډه کې چې علما او ځوانان پکې راټول شوي وو، پر وسلوالو طالبانو او دولت غږ وشو چې باید جګړه پای ته ورسوي او په قطر کې د سولې خپل منځي خبري پیل کړي. دغه خلکو یدا کوله چې پاکستان په افغانستان کې په ښکارا لاس وهنه کوي او نه غواړي چې افغانان سولې وکړي. دوی ادعا کوله چې پاکستان اوس هم له وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي او د جګړې لپاره یې هڅوي. د بلخ یو تن اوسیدونکو عبدالوکیل ویل چې پاکستان د طالبانو لاله ځان په افغانستان کې خپل هدف ته رسول غوړي او په همدې خاطر وسلوالو طالبانو ته طرح ورکوي. د بلخ دو نور اوسیدونکو د دغه غونډې پاړه داسې وایي.
په دوحه کې چې کوم استازي د دولت ناشته او د طالبانو ناشته تر اوسه پورې کوم داسې لاس تراوړ نه نه درلودلانه پاتش بس باندې تر اوسه پورې موافقه تر رسیدلې او د صلح خبرې هم پاتې دي. نو نن موږ وغوښتل چې په دغه تړاو باندې غونډه وکړو او په دواړو لور باندې غږ وکړو چې اول د آتش بس وکړي او بین الافغاني خبرو ته دي کینی او د صلح خبرې د زر تر زره ټولې کې عوام چنان په پاکستان باندې هم دا غږ وکړو چې تاسو د یو دریم ګړی په شکل باندې زمنګ سره په دې کې مګو کې نه چې یو طرف ته واقع شي. لکه دا غلاسوهنه هم په دې کې ډېری زیات دي چې بعضی وخت طالبان چې کومه موافقه تر رسیدي د دوی خلک پکې لاسوهنه کوي او والتم چې کوم مشران ناشتي زیاتره دا غو تر وسه پوری کورونه او دا غو هغه ځین چې دلته د جنگ لپاره تربيت ورکول کیږي عمل تدینو بالکل غي د لاس لاندې خلک دي او دا غو د امر لاندې خلک دي.
قومي مشران راغونشي او لپاره دي چې دوی د جنگ نستړي دي او یو ځل بیا په دولت باندې غو کې او په نړیواله ټولنه باندې غږ وکړي چې جنگ بس دی. په دې وروستیو کې چې د عمران خان پرون دلته په کابل ته راغلی دی، د ده راتګ زه فکر کوم دا نه وای نه دی، د دنه مخکې نور کوم مشران چې دوی دلته راغلي دي دوی یوازې د دې لپاره چې یو ځان ښودنه وکړي نړیوال ته دا وښيي چې دغه د مونږ دوی سره اړیکې پالو. حال دا چې دوی راځي کوم چې د دوی خپل ګټې په راتګ کې ګوري هغه وایي او کوم څه چې بیا په خوله باندې دوی اظهار کوي په ویلو باندې عمل نه کوي. کله آتی دوی تړون کړی دی د هغې نه بېرته په شا شوي دي. نو موږ وایو پاکستان ته چې نور بس دی.
بلخ کې په داسې حال کې د جنگ بس دی او پاکستان پر خلاف خلک غږ اوچتوي چې تیر ورځ د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته په رسمي سفر راغلی و. د غونډې ګډونوالو ویل چې پاکستان له افغانانو سره په سوله کې رښتینی نه دی. د غونډې ګډونوالو په پای کې قطعنامه ولوسته چې پکې ویل شوي وو افغانان نور د پاکستان په غوښتنه خپل جوړ نظام نه ړنګوي او د عمران خان راتګ کابل ته به ګټه بلل شوی. په قطعنامه کې ویل شوی و چې که پاکستان غواړي افغانان پر اعتماد وکړي د افغانستان پر وړاندې د خپل سیاست ته تغیر ورکړي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو لمړی جګ پوړې امریکایي ډیپلوماټ دی چې د اردن سیند پر نیول شوې لویدیځه غاړه کې یهود میشتي خارګوټي ګوري. اکثریت نړیواله ټولنه دغه خارګوټي غیر قانوني ګڼي. نور حال پر رپورټ دی.
دا د چورلکی یو لاند سفر و چې تاریخ جوړ کړ او په منځنی ختیځ کې د امریکا د حکومت د څلور لسیزو پالیسی بدل کړه. د اردن سیند د لویدیځ غاړې جنجالي سیمې ته د پمپیو د سفر مخه د پساګوټ د واین جوړولو محل و. نوموړي همدارنګه د ګولان غونډۍ هم وکتلې.
You know, today I'll get a chance to visit the Golan Heights. The simple recognition of this as part of Israel too was a decision President Trump made. Recognition of
تاسی په هیګي نن بزه د ګولان غونډي څخه د لیدنی فرصت تر لاسه کړم. د اسرایل د وی برخه په توګه د دې ځای پر رسمیت پیژندل هم هغه پریکړه و چې ولسمشر ټرمپ وکړي چې دا تاریخي اهمیت لري او د حقیقت پیژندل دي.
د اسرایل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د ولسمشر ډونالد ټرمپ څخه مننه وکړه.
Thanks to President Trump, the US recognized Jerusalem as Israel's capital.
د ولسمشر ټرمپ څخه مننه چې متحده ایالاتو بیت المقدس د اسرایلو د پلازمینې په توګه وپیژند او خپل سفارت یې دلته انتقال کړ. د ولسمشر ټرمپ څخه مننه چې متحده ایالات د ګولان لوړو باندې د اسرایلو حاکمیت په رسمیت وپیژند.
په ورته وخت کې فلسطینی لاریون کوونکو د پمپیو د سفر په وړاندې لاریون وکړ او وی ویل چې دې کار یو خطرناک مثال پرېښود.
This settlement is one of hundred or so settlements throughout the West Bank.
دا خرګوټي د اردن سن په لویدي ځغړه کې د سلګونو خرګوټ څخه یو دی چې دا ټول غیر قانوني دي او دا مهمه نه ده چې څوک ورځي او څوک نه ورځي.
ځینې شنونکو هم اندیښنه څرګنده کړې او د يهودي میشت خرګوټو جوړېدل یې د دواړو دولتونو ترمنځ د حل لارې په وړاندې خنډ بللی دی. د سولې هغه قرارداد چې د فلسطین د یو جلا دولت له رامنځته کېدو سره ارتباط لري. مایکل اوغنون د بروکنز د موسسې څخه وایي:
So anything that reinforces the notion that Israel is going to hold on permanently.
هر هغه څه چې دا نظریه تقویه کوي چې اسرائیل د لویدیځ غاړې د ډیری برخې یا یو اندازه برخې د نیولو لپاره پرته له دې چې یو څه ورکړي او یا هم د دوو دولتونو د مشکل له حوالې لپاره جدي کار ونه کړي دا ما ځوروي.
د فلسطین ادارې د سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې دوی به له اسرائیل سره همکاري بیا پیل کړي او په دې هیله دي چې د جنوري په میاشت کې د منتخب ولسمشر جو بایدن له لوړې وروسته به د سولې پروسې نوي پیل رامنځته کړي. کالیا رانا نورستانی د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
رپورټونه ته ادامه ورکوم. برتانی اعلان کړی چې په راتلونکو څلورو کلونو کې به خپل دفاعي بودیجه 28.8 میلیارډ ډالر زیاته کړي. دا له سړې جګړې وروسته تر ټولو ستره نظامی سرمایه ګزاري ده. د نوموړي هیواد حکومت وایي دا د هغو ګڼ شمېر تهدیداتو د مخنیوي لپاره مهمه و چې هیواد ته متوجه دي. نور تفصیل په رپورټ کې.
د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن پارلمان ته د ویډیو د لارې په وینا کې ویل چې په 1300 کلونو کې چې د پوس په بودیجې کې کمښت شوی دی نو هغه دغه ملک ملي امنیت په خطر کې اچولې دی. هغه ویل د سوړ جنگ وروسته اوس وخت نړۍ وزید د نور وخت په پرتله زیات خطرناک دی. هر کار هر کاروبار تر لدې پورې چې موږ سره ډول خواړه کوو په نړیوال امنیت پورې اړه لري. جانسن د پوز په بودیجې کې د 28.8 میلیارډ ډالرو د زیاتولو اعلان وکړ. هغه وویل چې برتانیې به په اروپا کې د تر ټولو قدرت لرونکي ملک شي. جانسن دغه مهال د پوځي تحقیقاتو لپاره 2 میلیارډ ډالرې مختصص کړي چې به پکې د آزاد موټرو، ډرونونو او د شپږم نسل جټ الوتکو پرمختګ شامل وي. برتانیې په د ارتفیشل انټیلیجنس لپاره یو نوی اداره جوړ کړی او په دې برسېره به ملي سایبر یو قوه جوړ کړی چې هغه به د ملک د سپوږمکۍ او شبکې ساری. بوریس جانسن ویل د بودیجې د زیاتولو په نتیجه کې چې په کوم ډول کارونه وشي د هغې اصل فائده به شاید د لسو کلونو پورې ښکار نه شي، خو زموږ کارپوهان وایي چې روسیې او چین او نور هم د دغه نتایجو لپاره په لسیزو کار کړو. حکومت وایي چې د اروپا اتحاد نه د وتلو وروسته دغه پانګونه به د هغوی د نړیوالې برتانیې نظر ته عملی بڼه ورکړي. برتانیې کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر ملکم چامز وایي موږ په امریکا کې یو نوی ولسمشر اوس لرو چې هغه د برتانیې د اروپا د وتلو په اړه سخت اندېښنې لري او په خاصه توګه د دغه بلتون وروسته په نړۍ کې د برتانیې پر رول اندېښنې لري. نو زما په فکر دا بوخای چې برتانیې اوس هم د نړۍ د دفاع یو قوي ملک دی. د کرونا وبا د برتانیې اقتصاد مشکل سره مخ کړی دی. هم له دې قبل د دفاع په برخه کې د بودیجې زیاتولو د صدر اعظم دغه پریکړه ځینې خلک حیران کړی دي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري غنګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپل پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
افغان حکومت وی چې ساکال واردات او صادرات کې کمواله راغله ده. د حکومت د شمیرو په اساس د تیر کال په پرتله د ساکال په نه همیشته کې واردات کې نیم میلیارډ ډالر او صادرات کې 15% کمواله راغله. د امریکا غاک آشنا رادیو خبریاله
د صنعت او سوداګرۍ وزارت د شمیرو په اساس د تیر مالي کال په نهه میاشتو کې د وارداتو کچه 15 میلیارد ډالر ته رسیده چې سږ کال دغه شمیر کې نیم میلیارد ډالر کمواله راغلی دی. د دغه وزارت ویاند جواد دبیر امریکا غږ ته وویل چې تیر کال د صادراتو کچه په نهه میاشتو کې 540 میلیون ډالر ته رسیده چې سږ کال 15% کمواله ښیي. ښاغلی دبیر د افغانستان د سوداګرۍ د کموالي د لاملونو په اړه وویل:
مسئله کرونا، قرنټین او بندشي.
د وای د کرونا قرنټین مسله او د یوې مودې لپاره د بندرونو بندوالی او همدارنګه د سیمې د هوادونو د تقاضا کموالی په ټوله کې لامل شو چې زموږ د سوداګرۍ کچه راټیټه شي.
مو سطح تجارت ما به نحوی پایین بیاید.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ خونه هم د وارداتو او صادراتو کمواله تاییدوي. د دغه خونی بیان د مین باباک امریکا ته وویل:
صادرات مو بشتر مشمول
موږ صادرات درلودل چې تازه وچه میوه، طبي نباتات، غالۍ او زعفران و.
و زعفران بوده.
د اقتصادي چارو کارپوه شو ابراهیم وایي چې په اوس وخت کې باید افغاني تولیداتو ته بازار موندنه وشي او هغه زیان چې د کورونا وایرس له امله سوداګرۍ ته رسیدلی دی جبران شي.
کومو هیوادونو ته موږ صادرات کول لاغوی د خواتر تقاضا کمه شوې ده، بالخصوص اروپا او امریکا او داسې د سیمې نور هیوادونو په ځانګړي ډول هندوستان ته موږ صادرات ډیر زیاتو. نو د کورونا له کبله هغلته بندیزونه رامنځته شوي دي او هغه هیوادونو ته موږ صادرات ټکنی شوي دي. واردات هم په عین شکل باندې ټکنی شوي دي چې د هغې لوی لامل دا دی چې هغه د انتقالاتو د توکو د انتقالاتو هغه زنځیره چې ده هغه په نړیواله کچه لا هم نورمال حالت ته نه ده رسېدلی.
اقتصادي کارپوهان وایي چې د سوداګرۍ کموالی لامل شوی چې په بازار کې د خوراکي توکو بیه لوړه شي او په عامو خلکو خورا اغیزه وکړي. په تیرو شاوخوا اتو میاشتو کې د کورونا وایرس له امله نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ سوداګري هم اغیزمنه شوې ده.
درنو اوریدونکو، ننګرهار کې یو مېرمن د اولادونو د روزنې سربېره د لاسي صنایعو په برخه کې سوداګره او هم د خزینه پولیسو په توګه دنده مخته وړي. نوموړی وایي سوداګري په ډیرو کمو پیسو پیل کړي خو اوس یې له همدې لارې 150 بې وزلو او کونډو مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې چې له دې وړاندې کمزورې کورنۍ اقتصاد درلود. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال زبیح الله غازی په اړه رپورټ لري.
جمیلا شیرزاد د لاسی صنایعو سوداګر او پولیس ده. د وو اولادونو روزنه مور په غاړه ده. خدا دومره کارونه څنګه کوي؟
درې کټګوري کې ما سره کار کوي چې یو سلمدوزی ده، یو قلین بافی ده او یو لبانیت. دا چې نظامی پولیس هم ما زه ځان باندې ډیر زیات افتخار کوم. وخت د رسمیتو په رسمیتو کې کار، پس د رسمیتو نه د خپل شاګردانو سره کار کوم. په خپل سنټرونو باندې ګرځم، خپل شاګردانو نه خبر اخلم چې شاگردان می څه ته ضرورت لري، څومره کار کړی دا، څومره تولید کړی، څومره خام مواد په ته ضرورت لري. نو دا زما لپاره یو د سی وسادي شو.
میرمن شیرزاد وای د اوس ور سره د لاسی صنایعو د روزنې په مرکز کې لسلو ډیری کونډي او غ میرمنې کار کوي چې ل دې وړاندې سخت ژوند لاره. وای سوداګری او پولیسي دواړه بجاري وساتي ځکه د ډیرو کورنیو د ژوند چار ور سره تړلې ده.
جارت د سخن راتراکي چې خپل خويند سره خپل شاګردانو سره ډیر په خوشاله باندې خپل کار مخکړه. چې ما دا کار شروع کړم، یعنی ما د سی وای چې د 800 روپۍ کالدارو نه ما دا کار شروع کړ. اوس ماشاالله زه یو نیم سال کسانو شاګردانو ته رسیدګي هم کولای شم، کاروبار هم کولای شم، د وغو ضرورتونه هم زما سره رفقيږي، زما مشکلاتونه د وغو سره رفقيږي.
سوداګری ته د جمیلې دراتګ لار له هغه سهار شروع شو چې یو ناچار میرمنې په دروازه کې ولاړه وه او د خیرات غوښتلو په تمه یې زارۍ کولې.
یو خور ګورم چې زما د دروازې په خوله کې ناسته ده او کونډه ده او جاري فریاد کوي او ما نه دا یو غوښتنه کوي چې ما بوزه د هغه سي چارواکو یا د هغه سي ادارې ته چې ما سره کومک وکړي زما بچي وکړي. نو ډېره زیاته وردار دېدله. ما په دې خپل جبه کې 200 روپۍ لرلې. دغه 500 روپۍ ما ځان ته وساتلې او دا 200 روپۍ ما دې خور ته ورکړې. ما زه لرم خورې دا واخله او ستا د الله عمل شي ماسپښین زه راځم، راشه زه تاسو سره همکاري کوم. د هغه درد نه زه تجاره زکه چې ما ورې کزه چیرته کار وکم ما سره به 15 لس پاینده نور هم کار وکي دی به هم بچو ته مړی ډوړي.
خزینه فعال بیا د جمیلی شیرزاد ژوند د نور لپاره یو نمونه یادی او وايي کلهغه مبارزم وکینو د ډیر نور کورنوی ژوندم بدلولې شي. خزینه فعاله عاقله اسد
دا چې دغه خورمو پولیسو کې دندلري سره لدی د په سوداګری برخه کې کار کوي سره لدی چې د هیواد لپاره خدمت کوي د خپل کورنۍ لپاره نفقه سوداګری لاري را پیدا کوي کوم دغه سیاره خورمو قوي هوډ لزان سره ولري.
ګڼ میرمنې وایي کدوې ته د زده کړو زمينه برابر شي نو لکه د نورو میرمنو به لدرنو کارونو خلاصي او سم ژوند به ولري.
درنو اوریدونکو سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده.
د امریکا حکومت په یو کوشش کې هغه مالی فعالیتونه د حکومت هغه ماموران هدف ګرځول شوې دي چې د نیکاراګوا دیموکراسي ته تاوان رسوي. په انا جولیا کې دو اوچاوا پال اوګست کې لی او کاجاروول ناسونال یا کارونا باندې د اجرایا فرمان یو درې اته پنځه یو په تعقیب بندیزونه لګولې دي. دغه کسان او دا مرکز په دې قدر شوې دي چې په نیکاراګوا کې د دانیل اورتیګا د رژیم د استبدادي فعالیتونو له فساد نه ګټه لاسته راوړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو په یوه لیکل شوې وینا کې وویل د ګویډو او د کیست غوارکېدو د اورتیګا د رژیم او د هغو کسان لپاره چې کوشش کوي خپل ظالمانه فعالیتونه لا نور زیات کړي مسؤلیت پیوړی کوي. د کارونا کوپراتیف غوره کېدو د رژیم بله وسیله نه بند کړه. ګویډو لوی څانرواله ده او د دې دا راپورټ ورکړی دی د دې ویډلې ځانوالانو په جوړولو کې مرسته کوي چې د نیکاراګوا د هغو ملي پولیسو سره کار کوي چې امریکا رو باندې بندیزونه لګولې دي چې د سیاسي بندیانو په خلاف دوسی جوړې کړي. د عینې رپورټونو په قول برسره پر دې ګویډو دغه خاص یونټ جوړ کړی دی تیر دوه کاله په دې تیر کړی دی په هغه بندیانو خاص تورونه ولګوي چې د سولایز او احتجاجونو لپاره بندر شوی دی. د بهرنیو چارو وزیر پمپیو له یست د جمهور رئیس اورتیګا لپاره د جمهوریت سیکرټری دی او د شانو په پټولو کې یو مخکښ رول لوبوي او د رژیم له جنایتونو او د بشري حقوقو د سرغړاون نه دفاع کوي. کارونا یو سپما کوونکی او د کوفراتیفی قرضې فعال دی ځکه د قانوني اجراءاتو لپاره د اورتیګا یو اصلي وسیله ده چې د وینزولا سره د تیلو د تخفیفي پلانونو نه د یوې منبع په حیث کار اخلي چې د اورتیګا ملاتړ کوونکي شبکې ته پیسې ورکړي. د هغو کسانو په شمول د رژیم چارواکي چې د خزانه وزارت د دفتر لخوا چې خارجي شتمنۍ کنټرولوي بندیزونه لګول شوې دي. د کارونا د مقرراتو د څارنې د نه موجودیت نه ګټه اخلي چې خپل غیر قانوني ګټه پټکي. د خزانه وزیر ستيفن مونچن وویل د اورتیګا رژیم د خپل غړو د شخصي ګټو لپاره د حکومتي منابعو نه ناوړه ګټه اخلي او د نیکاراګوا د خلکو په غوښتنو سترګې پټوي چې د اصلاحاتو لپاره کوي. د ټرمپ اداره په خپل وعده باندې ولاړه ده چې د اورتیګا رژیم هدف ګرځوي هغه کسان رسوا او ګوري چې خپل څرګند فساد آسانوي. امریکا به ضروري اقداماتو ته دوام ورکړي چې د نیکاراګوا د خلکو ملاتړ وکړي او د نیکاراګوا پر رژیم به فشار راوړي چې ظلم ودروي د بشري حقوق احترام وکړي او داسې آزاد او عادلانه انتخاباتو شرایطو ته اجازه ورکړي چې هغه به نیکاراګوا ته دیموکراسي راوړي.
درنو ویدونکو تاسو د امریکا غاک سرمقاله واوریده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سره خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شیبه د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه واوریده. تا تر بیا خدای مرشي.